دوی بجیشتوی احمد شبریم السلام علیکم دا زجردو تا دی سات اخبرونه دا جوان رنگون پروگرام تا زنگری شویده دا پروگرام اسمت ساروان ورندی که بیخو مخی تردی چلی پروگرام تا مخکلو خبرونه دا پاکستان دا بحرانوی چار وزیر بلاول بوتو زرداری دا چین دا بحرانوی چار وزیر چین کانگ او دا طالبان و دا بحرانوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پا اسلام آباد که دا افغانستان پر وضعیت خبری کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټور ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب ساتي، همدارسي له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر بنن بیرته پکن ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پات شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي مځکې ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار یې حبیب چاپ، مشهور په حبیب اسیوت، په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سویډنۍ دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترۍ تم شو. دای د ندال پونم د یو خورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د ندال خورځنګ بیا په ایران کې په مصالحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته سره کښېني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان دوقلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانۍ مخینه لري. چارلس د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستې شو. ملکه الیزابت پروسه شکال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلس پر سر به نن په لندن کې د ویسټ منسټر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد خول پر سر کېښودل شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتی ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوي، لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی. ځینې حشرې او ځینې توفیلي بوټي هم په نباتاتو کې ناروغۍ رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغۍ ته پاملرنه د حاصل له کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خپرونه کې تاسو باغدارانو او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري له خپلو تجربو براتو وایي چې څه کارونه کړي دي او څه ډول نتیجه یې اخیستې ده. له شنخونې پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وشت او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عام ناروغي کوم دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یو؟ اول بل غنم شروع کو، په دې غنمو مشهور ناروغي کوم دي؟
زه څنګه چې دا غنم د ډیر پخوانی او ستیک نباتات له جملې څخه دي او د مش په وطن کې خصوصا ډیر رایج دي او ډیره برخه د غذایی موادو څخه هغه اولیه مواد څخه تشکیل دي. نو غنم ډیر زیات ناروغي خصوصا د مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره آشنا دي، د غنم سرخی ده یا راس. چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او سټپ پلاستیا لیکي لیکي سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپله د جناس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشودونو یا د انواعو راټي له مخې فرق دي. او بل ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دی، لوس مات دی، او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغي هم په غنمو کې بکتریایی ناروغی است، خصوصا نیماتودی ناروغی دی بکتریایی ناروغی سریال دای ملوی آغا هم واقعات دیر در راپورون ورکرسته دیدی. او پا جوارو که هم در سرخی ناروغی هم است، خود دیر زیاد پیمانه در سیاقاق ناروغی دی یا در تورکی ناروغی دی ورتوایی تور پودر پشن بزگر پیجنی غط بغمی یا گالون جوری دی پا جوارو که او در جوارو حاصل تر غیب لند روری. او همدارنګه په ورجو کې هم د ورجو د لاس ناروغي دي، زیات فنګسي ناروغي دي، دا هم سته. او نور ورته ډیر زیات په لګنی نباتات کې هم خپل ځانته ناروغي دي، د لګنی ناروغي دي، د مېو دا نور نو موږ ډیر فوکس پر د غنمو دي. نو د غنمو هم دا ناروغي سته، زیاتره چې مشهور دي دغه دوه ناروغي دي چې سیاقاق او فرخی دي. او په دې حکله تقریبا تاریخی افسانه هم لري. دا ناروغی اصلا په خود فکر کېدل عوام خلکو ته پوری عطا چې دوی وایي چې د دمیز خیا بخار سجود یا اسمان وریاد یا د ډیر اوبو ورکول ختم شي چې د افته وجه یا ندی عاملین هغه شی ګنند. حالا چې هغه سونه ده اصلي دا خپل یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی چې هغه باندې سدي کیږي چې لیرې ناروغي په غنمو کې منځ ته راځي. همدغه اوبلیګیت یعنی اجباري سره د ټولو له جملې څخه دی چې خاص غنم څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نشي کولی او پر هغه برید نشي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپوري مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې، یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تیرول څخه وروسته په تلې خواته دغه فلسطورونه واده کوي، بس فلسطورونه جوړوي چې دا د غنمو بټي مخکې له دې چې غنم بټي ته ورسي د درشت بټي باندې چې طبي نباتات په خوا ارزه بوټ په شان پېژندل کړي، نن ورځ هغه د طبي نباتاتو له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یوه دوره د ژوند تیروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بسیدسپورونه دي تشکیل دي، او بسیدسپورونه کې دا پکنو سپورونه تشکیلې دي چې دا هغه نشو سپورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم پخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی. دا مرحله چې نشو سپورونه جوړ شو خلایو د پانه البته د پانه د بجرش د بچي د پانه تر شا دا جوړیږي. دا هغه څه دي د هوا د جریان په واسطه د بادل په واسطه او یا د نور عوامل فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم مخته کوي. غنم د سوماتاو لالاري یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو لالاري همدارنګه د خپلو جدي نفوذ یعنی د فلکچریشن د عملې په واسطه چې فلکچریشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه د عادته یوریدو سپورونه جوړي یعنی چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنګ په شان یا د زنګ وهل شان علائم ښکاره کوي پر پانه باندې. د پانه سطح ته ګرمي تیریږي او دلته د ګن شمیر یو وخت نه دی سره کوچني کوچني رنګه سپورونه جوړیږي.
بله
دغه سپورونه یوریدو سپورونه نومیږي. دا یوریدو سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده. پس له هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوریدو سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي نو د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چرن د پانی سرخی خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر انور اردو وشو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریډسپور په شکل پاتېږي. دا څنګه کې کال ته بیا بیرته چې غنم شنه د غنم ابتدایي مرحله څخه نو دوی ډیر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط دوی لپاره خاص درجه د تودوخه دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې اسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنی تدفیر یعنی رطوبت ډیر وي داسې د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډیر زیاتیږي. او
ډیر مننه استاد. کوروادان زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصلیاس. و علیکم السلام.
سلام ته تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبدالبصیر یم د کابل امریکا نیول دا
مهرباني
سوال له میلمه ته لرم. هدا دا چې زموږ په کوټه څو دا نیو نی دیګه نه
مها
دوس موسم کې.
bale
یا ورکم داسې نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخې وایي نو دغه لپاره مونږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شه دا ځواب کرا کې ما تلیفون ته کوم د رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو ستاسو تلیفون به نه قطع کوو. اول به استاد رحیمی تاسو ته ځواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوریدې
دا عبد البصیر خان چې پښتنه وکړه ته دغه نسوم چې د کوټ
کې د کوټ څخه نسوم پاتې وای. ونی دې څو ونی دې او پخې کوي. عبد البصیر خان صاحب هم داسې دا دم کوو وایي چې د څه شي ونی دې میوادار دي که میوادار یې کوم میواده
یو دیناک او بل دینارو دا څو دانې
ش
یو دا څنګه سره
ونی
دې یو رقم داسې وړو وړو ونه
وړو نه څه کوي پخې کوي حشرې دي څه شي دي
او دا چې شنه شنه غوته شاندې او تاسو وړه وړه لکه منګسې نه لکه وړه وړه غوته شاندې دا وایم په وکړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان. استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصیر جان چې پښتنه وکړه دا د موږ ورته دیته اخیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي. یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپله په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي د حشرات له جملې څخه دي. افیس دي او د پانه د شیروت خا یعنی د پانه کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرون کې تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دې د مخنیوي لپاره چې د څو مرحلې دي، یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري او پس له مثال ادراسي فعالیتونو د ادراسي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیساید یا شروژون کې هغه ورسره یوځای کېږي او هم سپرې کېږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خپل د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالي یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر اغېز لاندې راځي او مخنیوی کېږي چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خودتن چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلا ده وایي موږ کوژې په اندازه سي نو د دې فعالیت هم شروع کېږي، او خودتن د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود و دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. او همدارنګه په محفظوي شکل سره موږ کولی شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات ایج سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولی شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، یا که هوا ګرمیږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولی شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولی شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واورو خو وس به ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څه ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روجان سلامونه ام تاسو او زاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
محترم عدل ته پخوس کې مو پکیا نه پخوس ولایت کیو او دلتا شنی خونه کې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجې ور کړې دا او مرزونه کوم دي امدا مخ کې ورور چې قبل نه زنګ وهلې و یو امدا شاید دا وړه خو پسی غوته موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وګدونته حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګيږي او پخې وچيږي یا یې سورې کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجنیران موږ نه خپويږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي. مننه ورور
سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته پوهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبري وکړو. منګل صاحب یادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همدارس سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته وایم چې خلک چې کله لدا ډول ناروغي سره د خپل بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په ډیر بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمایل. آفت خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی. ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د بسری دی. کله چې موږ د حشراتو نو ماخلو نو د آفت کلمه حشرات په استعمالو او ناروغي چې نو ماخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه. دې ته وایي چې دې دي ناروغي دي.
بله.
دا دوه فرق دي. دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دي، کنټرول او د زیان شکل فرق دي چې نباتات زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه دا عموما د حشراتو څخه دي.
بله.
حشرات چې دي چې پالې خوري خپل میوه خوري او سوری کوي یا تغذیه کوي مستقیما دغه د انفاجو څخه. نو دا د مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شوي او دغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه موږ د حشراتو او دغه فعالیتونو ته او دغه قرب ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وي. نو د دا ورور د پاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې که د امراضو په کنټرول کې موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایت داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي شورتي دي د حاصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکټ لري کې کله حال استعمالو که تخمونه استعمالو ته دا شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په درات کې ډیر مهم دي چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم یا هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخار ولای صحیح منظم نه وي نو هغه ښه حاصل هم وروسته توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډیر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، استول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات د تغذیه او د ښه ودې باندې اغیزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کو یا کموالی پک شروع کرد. که چیری دوش که غیر مناسب کرنی تا مالیات هم دی نو آقا دیده باید کنیجو چه آفتون دیر جار دیان پیش کی.
بله سر.
نو شال آره داده که بلا خبر حفظ الصحوی مقررات و مراتول دی. یعنی مزید بلا ده کمیکل ده کمیوی دوا و ده استعمال طرفدار نیم. اول قدم که شه ده درات یعنی ده کرنیز مدیریت طرفدار چې شاغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شي؟ هدف دا دی چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریان چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل مواد په واسطه چې د خاوره یا هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مشکله دی چې بل کشت وکړي. او همدارنګه دوی کولای شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایا چې هلته پاتې دي د نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا لمندو څخه یوسي یا وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول لپاره ډېر مناسب دي چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې دغه آفتونه د موږ د پیپای خطرې په نامه دي لکه که ټول غونډې داسې ساختمان جوړي د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې د آسانه کنټرولیږي نسبت دی چې په خپلې کې دی فعال دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي یا څو د کول دي یا د حرارت پر کول دي دوی له منځه یوسو یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی اغه راکټ وی نه ثابت وی د متحرک نه وی اغه بل نو بیا د دوغه فاتو د کنټرول لپاره مزه کوي په سبزیجات کې یو ټول دسته محترم چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفتوار دي، یعنی هاروست دي د اسنۍ چې هغه فصل لکه د میوجات چې توکلان دي د فصل په پای کې ژوند مش کولای شي چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کول مدات لري چې زه اشتراک یعنی دوه درې میاشتې کې د فصل جریان لري، ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده، باید د کیمیکل یعنی مواد څخه کیمیاوي مواد د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فصل موږ پر ګراتي ښه ګراتي عملیات واچو، پر حفظ الصحي مقررات واچو، او په میخانیکي او فزیکی کنټرول واچو.
ډېر ساتنه
ده. زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي انتخابي څه ده معنا چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیدانه حشرات ته زیان نه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي مواد استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورځې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې. یا ساجی رادیو
السلام علیکم. احسان الله دا وریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي دا وری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب، سمې پښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کیږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې مسوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځر ته دوايي مریله کړی ده، هغه مواد دام دي سپرمترین دوام ورته استعمال کړی ده ډاکټر صاحبانه، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همدار از مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړی دي چې د پینک سوجن کې یا ریشې د خرابوالي د پاره کار کوي، دا مورته استعمال کړی دي. خو بیا هم انځر دي دا غارونه نه ورکوي او دغه تنکی چنجي، نو دا باید د یو بل حل راستا او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمیکو یا د چنجي ورورکو، او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره
دا او تسلیش صبر وکي چې ک زموږ ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره، نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني.
بل د فاندا دا وری سره په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کته سم پښتنه لري استاد، کته سم پښتنه لري سید کینه مو کو چې دا وری اول خبري بشپړی کی بیا به تاسو ورسته ځواب
خبري
وو. بله سید مننه. دا وری صاحب نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په سره کم منطقه کې د پداسي دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داس شنګیا منطقه کې کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دی شکیږي په کم پس منطقه کې دی شه حاصلات ورکوي، یعنی دی په ګرم منطقه کې شه حاصلات ورکوي، او که په یخ نی منطقه کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مې هم د زندګي
ښه ډیر مننه. تاسو ته استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدون کيم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوي.
سلام سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر درسه کوم تاسو پروګرامو څخه.
سلام
زه هم متخصص نه يم ملایم، خو غوښتل مې د مرزو په حساب د دې ناروغي په حساب ځم پوکم، نو ځکه خدای تعالی وايي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید اهل کار ته وسپارل شي، څوک چې د یو شی متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغیو خاطر بل دغه دایمه کښتو کې هم ناروغي دي، لکه کشپ غونډې او شې دي، مور غونډې او شې دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو پرې شو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي. یو هغه مور او کشپ چې هغه خور سره ویني یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرز بولې دغه د کښتو ریشي وچی بیا د دې کښتو پر شو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شې نه لیدل کېږي. او پښتنه مې پښتنه مې ستاسو د میلمنو څخه دا د یو ځان کې هودلته موږ د لوبیا د ماشي جواری دي نه خو دي وربشي دي غنم دي دغه شی کرکیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب د موږ خپل پر سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 50 متر یې خواته کښت کوي اما 50 متر دی خواته چې دامزه کوي ګنه یې کښ نه کوي.
درست ډیره مننه قاری صاحب. ما غوښتل چې درته وایم چې کاشکې ټول قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودې چې هر څوک پوښو مسله کې خیر وربشو. استاد رحیمی ته استاد تاسو دې دوړ اوریدونکو خبري واورې دې نو ځواب ورکوي.
بله مهرباني. د داوري صاحب په حق له علم ولایت څخه پښتنه کړو د اندرو دې بور دې اثرای کول چې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو وار راغلي دي داستون دسته مخکې نه و. دا غافات چې داس معلومیږي چې دکد مش په هواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوای درلودل چې دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودل نو دا د وحنی قربته مثلا درو ته انتقال شوی دی. دا غا افات چې دی دا افات دی اشاره ده کامل اشاره دی چې دی یعنی خزده کړه قنگوزک دی په انګلیسي کې بیټل ورته وای په فارسی کې قنگوزک ورته وای او په پښتو کې خزده کړه ورته وای او یاد موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او لوړه برخه د درخته به وچیږي. ولی دغه نباتات کده سی دي کده ناک دي کده انار دي کده اندر دي دا افات تر بریټ لاندې راځي. اولی لته دا دي چې د اوبو د نشتون د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمیږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچیر دا داوري صاحب وګوري دا د اندروونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوری یا غټه سوری تشکیل شوی. نو یو علت دا دی چې نبات پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمیږي نه سي او یا د نورو کې د کیا عمل یا د آفات مثلا د نباتي شوږي یا شوته لا کبلا ودیر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزور سي وي یعنی په هر صورت چې نبات کمزور سي نو دیګه دغه آفات تر بریټ لاندې راځي. نو د دې آفات مخنیوي په مخه څو کړنې تر سره کیږي. یو هغه ګورر چنجان چې سری غټ وي دوی کولای شي چې د یو چنګک په واسطه یعنی یو سیم پولادي سیم شخص چې دی سره چنګک کې د سری کې نه نباسي او دغه لاروا د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل شاید تاسو وایئ چې نو دا یو درخته ده نه خدي خدیر دي او سری بیا په خټو یا په موم باندې کې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتونې دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي دا شول کیږي سره بندیږي هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی لمنځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات ته سمو زر دي دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي دغه سوري کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې کې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته د نن لمن د یو سی خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دي مختلف نمونه واخله او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي هغه ونی هغه درخته چې په دغه آفات اخته دي هغه برخه نو چې لوري بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي دا وخت قطسی او الحمدلله سدي وسوه دورتي چې دا فات برته شیو ونه کې برته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه شته طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفات هغه کامل حشرات لپاره تلکوسه استفاده وکړي چې تلک په واسطه ونه ورسي مخکې دې چې البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی د عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه دوی مخنیوی کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه هلکې هم کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخې، هغه ساقې، هغه برخې، هغه څانګې باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې څرنه مې نه ده کړې، چې رشته دا په خاوره کې یوه مرحله تیروي که یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کېږي، که چیرې داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې یعنی یوې کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځه شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهای په واسطه او د نورو کیمیاوي موادو په واسطه دوی کولای شي چې دا تعقیم کړي او هغه شراتو ته بقایا دلته موجود وي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي دپاره د خپله دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه دي یا د دغه دواو په واسطه دي او د لاس په واسطه ټولول دي، دا سپارښتنه کوم. ځکه کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه دننه په ساقه کې دي. او دوهم پوښتنه د دوی چې هایا د هلمند اقلیم د انځرو د وادي لپاره مناسب دي. انځر چې دی عموما قسم د ما مسلک نه دی، د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولیکور، هلته ډېر انځر کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته یو څه یخ وي، نو معتدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکې ښه وده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت هم لم پر کېږي، ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نه شي رسولی، نو دا ستونزه ځکه پېښېږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد. بله بله، ما غوښتل چې د قاری صاحب پوښتنه ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پوښتنه چې د جوزجان ولایت څخه کړې دي، او رشته هم د دې ستونزې چې رشته د مغدی ورته متوجه شوی دي، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویله چې د غنمو کفشک دي، بل ویله چې پریشک ستونزې دي مګر کومه لایم نه ویني، او بل ویل مور دي. هغه کفشک هم حشره ده، دا ډېر پخوانی چې شي د آفات له جملې څخه دي، خصوصا د غنمو د وجې د تشکیل په وخت کې دی راځي، حمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک. او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل، د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو داده چې دوی ته یعنی باکس دی خسکانو له جملې څخه دی، نو مشکله دی ته کیمیاوي استنګ د ورځې د خوا دوی په د ځمکې په درزونو چاکونو کې پټیږي، او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو تادر یا د سمال چې رسۍ ونیسي د مازیګر د خویا ماښام د خویا ډېر سهار وختي چې لمر نه راپورته په دا غنم په دا غنم کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټول غردي میخانیکي شکل سره به دا ټولې. من د دوی چې دی د ژمي د دورې سره حتی دوره مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځکه په چاکونو درزونو کې، او د دې اصلي ځای چې دی دشتو کې، بیا یو ارزه بوتي دي دغه په بیخ کې دي خپل ژوند کوي، تیروي بیا په سلای تر دې ژوند سره دوره په حال آزاد کې تیروي. نو دا هغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دغه د رشه په شان خو کې دي موجوده دي، یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلات سره غوي لمن دی. دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي د پاره، ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دي، بل چې وایي قیمته یعنی دی یو بوتي باندې چې هغه مصرف کوي، موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کو چې نوی دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي، نو اقتصادي نه پریوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې دی دوی هغه د پناهګاوي چې دی هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي، د حفاظت نباتات د وزارت زراعت شعبه باید ما تشخیص کړو مسلکی خلق په واسطه دغه ساحه وکتل سی او هغه بوټي وپیژندل سی او هغه بوټي چې دی د هغې د ریښو سره چې یا د ژنې په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې اصلاحات دوره تېري دا باید له منځه یوړل سي. او بل د پسرلی په جریان کې د دغه نیټونو جال په واسطه دوی کولی سي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي دا هغه د مخنیوي په خاطر چې د مور لشکري کچیر نو غلط څه ونه څه ډول مور دی یعنی مور یعنی هغه چینجي که لشکري مور دی دین عموما په یو عام ډول سره دا فتره دی او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاری صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل به کوم یواد پانې خوري یا دانې خوري نو په دې حق له دا فرق دی هغه شکل وینو د دې کې شاوخوا ته څنګه کول کېږي او د موبلاینو اچول کېږي بیا کله چې د امور راځي هلته ویژه ده درګوې کندې په واسطه غلمین ته کوي. او یا د هغوی اصلي چې د ارده واشه د پلې په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه د فجنی د اوسرال په تولیدي چې باید سپری د واپاشي وسی یعنی دا کیمیکل استعمال شي او لمن د مخکې لدی چې د غنمو کروندې طرف.
بله
سر. او بل موضوع یاد کړ چې د غنمو پرېښو کې یا نور نباتات پرېښو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او ریښو کې یو څه بدبویي هم وي ده هغه د هغه نیماتودو نه دي.
بله.
ډیر
زیات مننه استاد اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډیر ته نوبت ونه رسیږي نو کله ځواب ورکړي خوشاله بسو ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
پلان د زبل راځه
مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله ښاغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زبل راځه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب تلفن قطع شو دو موردون کتاب ور شو تاسی زن رو پیشنه یا آزادی رادیو زابوله صاحب مهربانی مهربانی است تاسی خبری آورو او بله صاحب سلامتی است مهربانی کوی
دغه ما ویل ما دا مخه صدا ما یو څلور سراج تعلق زراعتي او کتاب دغه ما ولیدل اذا دا نار دغه د لشت څه څه په موخه دغه ولګې بیا دغه نار څه وکي په نار کې دغه دانی لې څه مو وی دا خبره بول ول دا د خټکی زوري چې دغه کې په شاده کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دغه خبره چې په تجربه سوال دی یو چې تجربه کوي کوي په کله
بل دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبره
سراج الطبابات والزراعات د غد لازمي صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې ان د کلي دي خو
مننه سید بل اوریدون کایلرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مون احترامات مې ومنه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکل په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خه وعده کړی دا نظر د پخوا په پارتاله باندې ډیره مننه.
بله د دوی پیغام هم دبرو وس په بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتني وکړه شاغلی منګل څخه چې ډیر منتظر پاتې شوی دی لده څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجنو بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وي لکه څنګه چې استاد وویل
ا مانا نور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې د خدمات صفر دي او موږ د شانو لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب سوال او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډا شوا سوډا شوا او شنه تم با کوښو دا بیا تاسو بیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکاو کا او سره کارونه شپه مجبور یو چې کیمیاوی دواګان ورته استعمال کوم. مننه.
سلامات اوسه. مننه استاد رحیمی، تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي، د بوټو د ناروغي او د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده. نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه ده. که ښه تخم انتخاب شي آفات و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډیر مننه د حاجی صاحب منګلت څخه. دلته اصلا د دغه ټول بزګرانو ته دا کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل به هوادوالو ته یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا ځل تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ یو نبات که د ورایتی له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکیټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کرو، په مناسب ځای کې وکرو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې ترسره شي، او یا فیصده د پتاسیون سره هم، او یا فیصده چې دی د امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهی تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراعت کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ورورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپل یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنی هغه اصل هغه زیان چې دی د دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم نشقوه کوو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نورو یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي تیدل صحابي چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک دي، روغ دي، هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض آفات مسکني بقایا د آفات او امراض چې دغه ساحه پاکه هیڅ صحیح مقررات مراعات کړي او د وګړو تنظیم مراعات کړي، ان شاء الله دې نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مراد خطر لیدل کیږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، دا څه نه چې ځینې 50% خاوشتې مجبره خدمت عادت لري چې موږ اصل جواب ورکړو. هدف مدا دې نه نه چې نبات را وګورو، هدف دې چې شاسل نو په ابتدایي مرحله کې په محدودوي شکل سره موږ محدودوي، یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولای شو.
درست، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه محمد الله حکیر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. ما ول په دغه ناروغي خبرې کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو دغه شان څه د ناروغي پېښېږي؟ د ډاکټر صاحب سیم دا پوښتنه ده په څه وخت پېښېږي؟
کتا سي پخپل ووای چې تاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفات یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې؟
موږ کاروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ لرو، بیا پندانه کوڅېږو، هغه پومبې کاروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو استادې د پومبې مشکل سره مخامخ کیږي کوم آفات یا ناروغي لري او کنه؟
مر مر د پومبې مشکل یاد مر د کاله چې مر کړو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کیږي کچیر دلته خو مر د اوبه د اوبو کمی مر لرو اوبه مو کمی انو بیا حالت شرکی نو شرای وکړل بیا د ژوندې ایوانان و دغه غالبوز دي کو غماش دي بیا دغه خو نو او د سي دوام موږ نه لرو داسې د دوا چې بیا موږ هغه پروپا شو او هغه شرا د بینوي کچیر یو پلا شرا وکړه شرا بیا نه ورکیږي.
ښه ډیره مننه. سلامت اوسه رادیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته ځواب وایي. استاد دوی څه وایست؟
بس مننه دا ورور څخه چې د لمن څخه تماس نیولی وو. رښتیا هم دا ستونزه په کومه کې د کوم دې کرل په وخت کې ستونزه ښکاره چا هغه د خاورې په توجنو نه دي یعنی مرض دی دلته بیا دا آفت نه دي مرض دی چې فیبرمي ناروغي دي چې عموما د ریشې څخه یو ورتیسیلیم دی هغه علمي نومونه دي چې دوی نه پوهیږي خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپل دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالیږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاره کې پاڼه به جوړیږي لکه داسې چې وچېژنې سي او بنې رسېدلې او کله پرې د کیسه او بل اخر ور اجازه وکړي او خپل کلاله هم قران سنو ته چې پانه نه هغه د مواد پر نه رسي چې هغه خپل میوه هم سره نه رسره رسواله نه هم کلاله هم کمزوري پاتې شي او یو ځینی افات دي چې هغه خپل کلاله تر بریټ لاندې نسی ترې کوي او ما د خوري نو دا ضرور دا چې دا مشکل چي دي البته یو څه ده چې هغه کیمیاوی درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه یعنی مخکې د بمبې د تشپواخ کې چې بمبه شینڅې دي هغه نه لري مخکې د بمبې د کښته څخه به خاوره باید مخکې لري چې بمبه کرل کیږي باید استعمال شي همدارنګ د بمبې په خوم مخکې کرل څخه دا کیمیاوی درمل سره باید معامله شي په مافیدنی فجسدونه سره خاوره بین یعنی اول تعقیب اول باید خاوره لابراتوار کې چې آی رشته د پتوجنونو په دې کې څه کنهسته هغه نباتات چې پخته دي دغه سمبلونه باید لابراتوار کې وکتل شي ځکه داغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي کچیر موږ هر کیمیکل استعمالو نو محیط آلوده کوي د نورو لپاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم به نخوالې جوړوي او خاوره بیا ککړ کیږي په دې له حسره دی ورته ما مشوره ده چې دا د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي پتوجنونې نه وي کپچیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې له کښت څخه باید تحقیق
بله صاحب استاد یو بل پښتنه دره چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دلمر وړانګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګی شي نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي دا خبره څومره دقیقه ده
دا خو ما ولا هغه موږ یردو مخکې لکه خدای وکړي وخت را فریاري وکړي
ډیر کم وخت لرو بله
خیر نو هغه پراسي موضوع رښتیا هم د هوا جریان المرنه لواز نه چې نباتات ته حیوانات ته نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي ضروری دي کچیر د انسانانو د نفوس هم ډیره تکاتف ډیره خامخه په تکلیفیږي نو دا که نباتات چې ګان وکړل شي د غذایی مواد او د اوبو د رسیدو له کبله د هوا د جریان له کبله د المر چې ضرورت لري دغه د نه رسیدو له کبله زیانمن کیږي نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات مثلا د درختو چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر څخه 4 متر فاصله مراتیږي مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان له کول او د لمر درونه دا یو ډیر ضروری امر دی ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي او غونې هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي نو دا خبره بالکل سمه چې
ډېر زیاته مننه کور ودان په هنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علومو په انځي د نبات شخورنې څنګه عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
Thank you. کلی مړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوی د کلی مړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ور نظم سبه دیدنا به دیدنا ور نظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وختاپ کمال ار دیرا واستما وختاپ کما کما کمال ار دیرا واستما واستما وختاپ کمال ار دیرا واستما وختاپ کما کما کمال ار دیرا واستما بمرم وطن پخته سپارما پکم دخت کې بمرم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارما لمجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ور نظم سبه دیدنا به دیدنا ور نظم وطن پخته سپارما
facebook.com/azadiradio
چرات اواه چزا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا چرات اواه چزا کنا چرات اواه چزا کنا